شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. دا به هم واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې حمایت وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پورسې د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغه کورونو څخه وتلی وي. دا باید معلومه شي، د کمرور له لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلي دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسان له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په هماغه شان وسایطو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې کار اخیستل شوی. په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبرونه کې اورئ. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د چکي سرتیرو شمیر له اوسنیو 213 څخه 390 ته لوړ شي. دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د چک جمهوریت د مشرانو جرګې لا د مخه په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو زیاتول تصویب کړی دي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د ولسوالۍ له حمله امنیتي ګواښونو سره مخ ده او که پاملرنه ورته ونه شي ښایي وسلوال بیا پرې برید وکړي. خو د تخار د امنیت امیر نظام الدین غوري وایي هڅې کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم او دشت قلعه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. موږ د دشت قلعه اوسیدونکو ته ډاډ ورکو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاکه کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې دشت قلعه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیوله چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده هم نن پای ته ورسیده. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 کلن تاریخ نیمایي د پوستر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 1500 ملکی حکومتونو مشران مخکې له دې چې خپل قانوني دوره پوره کړي له واک نه لرې کړی شوی دی. د اوکراین د ختیځ د سولې د پروسې په اړه درېدلې خبرې اترې به د روان جون میاشت په 11 نیټه په برلین کې له سره پیل شي. دا خبره نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اوکراین د ختیځ له موریوپول ښار څخه چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل په دې خبرو کې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه او متحده ایالات په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین له بلتون پالو سره مالي او پوځي مرسته کوي. روسیه به د اوکراین په چارو کې مداخلې په اړه ادعاوې ردوي. د اسپانیا پارلمان نن د دې هیواد صدر اعظم ماریانو رخوی ته د عدم اعتماد رای ورکړه. ټاکل شوی ده چې د سوسیال ګون مشر پیدرو سانچس د اسپانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. ماریانو رخوی د عدم اعتماد رای تر اخستلو څو شیبې مخکې ویل دی وی لهغه څه چې مونږ په هیګو د ادم اعتماد حرکت عملی کیږي په دې معنی چې خغله پیدرو سانچیس بعد هسپانیا نوې صدر اعظم وی زغړم لومړی کس وسم چې هغه تلاس او مبارکي ورکړم د ماریانو رخوی په مشرۍ د هسپانیا د خلق ګوند د مالی فساد تر رسوي ورسته د دې هیواد پارلمان هغه ته د ادم اعتماد رای ورکړه او د شمالي کوریا مشر ویلی دی چې لاټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو په اړه به پر خپل شمنه ولاړ وي کیم جونګ اون دا خبره د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لافروف سره په کتنه وکړه د شمالي کوریا دولتي اژانس ویلی کیم پرون په پیونګ یونګ کې له لافروف سره په خبرو کې ویلی چې د هیلمند چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه او لاټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو لارې په تدریجي ډول حل شي
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري د افغانستان د کورونې او چارو وزیر په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که بیرون شهر آورده شده یه فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره
ولې د کابل د شهر په زړه کې دولت مخالفه وسلوال بریدونه کولای شي دا موضوع مو له پخواني لوی درسیس شیر محمد کریمی سره شریکه کړي
امنیت ملي کابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي نیولې دي او په پویګیم چې ته باید وکړې ولې نه عمل کیږي یو اندازې پورې غفلت دی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانگزی سره مطرح کړي
د سیمه مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد مناسب کې غوښتي دي ترې چې نه باید د افغانستان دولت مداخله
په دې خبرونه کې مو لدی هم خبرو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي وایي احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شای په کورونیو چارو وزارت باندې د چهار شنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکو هم له همدې کورونو راوتلي وي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهار شنبه پورې ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت باندې د چهار شنبه د ورځې د انتحاري او ډلې ځې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرې موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت دروازې ځان رسولی خغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي
کار ماجریان دره برسې ابتدایي
هغه وای لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي د کمرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه شته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بلابلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري د چهارشنبه په ورځ له زرهي موټرونو په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانی لمړی انتحاری او روسته د لایزه حمله وکړه د کورونای چارو وزارت وای حمله کوونکې ونه توانیدل چې د وزارت ودانی تننوزی او په لمړی قراول کې د پولیسو لوري لمنځای یو وړل سول اسلامي دولت یادایش وسلواله ډلې د دغه حمله مسولیت منلی خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابل یې د ویډیو کانفرنس لاره واشنگټن کې خبريالانو ته خبرې کولې ویلي د دغه حمله تر شا د حقانی شبکې لاس دی ځکه د نوموړي پوینه دغه شبکې له دیوړاندې هم له ورته تکتیکا استفاده کړې ده هغه سوال چې امنیتي بنسټونه باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټر نه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورونا چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي د کابل امنیه قومندان وای هغه موټر چې حمله کوون کور نه استفاده کړي اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره چړنې روان دي. داود امین د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ول په کابل ښار کې حمله کوون کو موټرو ته ورته به اسناد موټر اوس هم تګ راته کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګزي چور قیمت آسان ده چیز ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پویږي چې ده مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپل دغه یا قومندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي ده او استفاده کوي بیا هم کوي که دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیه قومندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شبي بریټ د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته بریټ کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر ون چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نه شي ترلاسه کولی.
د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی بیر تدابیر نیولی شی نیولیم دی او پی پویگیم چه تا باید وکی ولی نامالی که گی یو اندازه پوری داغه دا پو استراغ غفلت تای کچیری من پو طول و صحو بانده کنترول ولرو یو او خلق دیتا جست کچه همکاری وکی او دا همکاری پا داشت صورت که کدای شی چې له خلکو سره تماس موجوده دي ملایمام له لارې دي وکیلو گزار له لارې دي منطقې د مشرانو له لارې په هر کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازی کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسولیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغله څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همدار کم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول په کار دی؟
فعال کشف فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دی فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د شیر محمد کریمی څرګندونې مو اورېدې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پا په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومه امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 80,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سپیکر لګولی دي. په دې اړه له کونړ روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د ټولټاکنو خپلواک کمیسون د مپوهونې مسول سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده، چې تر دې دمه له 80,000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
ټوټل تقریبا زمونږ 80,000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یوه ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده. پکې
سعادت الله میرزا وایي په یاد پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولاړ دی او د همدې همکارۍ برکت ته چې تر اوسه کوم ګواښ سره نه دی مخ شوي. د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلق پوهوي، نو ځکه د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو کار چټک شوه دی.
زمانو مل خان بادشاہ حکومتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهی کوي او خلق دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیرې اخیستنې وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکرې کړي. نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکوو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي، ورځ د ورځې کېږي.
زما نوم میادات حقمل دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې په قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف والا.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکرو د ویش او د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په کونړ کې 80,000 او نږدې 800 کسانو د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو په ارتباط په غزنی کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دروازې تړلې دي. دا دفتر اعتراض کوونکو بند کړی دی چې له نږدې 24 راهیسې اعتراض دوام لري. دوی وایي چې په غزنی ولایت کې باید انتخابات حوزه وشي.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارژ دافرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونی کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې دی هیله من دی چې د تهران د 2015 کال لاټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا زموږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتې دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، زموږ دوست هیوادونه زموږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول غوړې موږ نه مسجد شاید خې ولري بلان اول داس ډول تقاضاوې دې توجیه ول نه دي فاحيانا داس تقاضاوې چې د افغانستان دولت مکلف دی د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې
بلې ستنګزای صاحب ظاهرا د هغه اعلامیه لمخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارج دافیرانو ته هم د خبره کړې ورته ویلې دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره د هیلمن دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نشي اره تقریبا هماغه ستاسو خبره هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي کوم زیانونه دي
تاسو چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکلري دومره د نفوذ عناصر لري چې د موږ د دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو د موږ سرحدات نه کنټرولېږي موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو ډېر فرهنګي وجوهات لرو دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت له مسلح مخالفینو سره مرسته کوي کیدای شي چې دا وضعیت د موږ په ګټه نه وي د اروپایي هوادو په ګټه نه وي د ناتو د غړو هوادو په ګټه نه وي چې موږ یو ارخیز یو هواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وځورو
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارج دافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پکوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي دا مسله ستاسو په نظر د څخ کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څنګه وړي
زه دوه پکې وینم په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارج دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه شي دوه مسله دا چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري ښایي دا درسته وګرځي اما په هر صورت زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت په لوړ سطح د تصمیم نیولو صلاحیت نه د افغانستان د بهرنیو چارو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم او د پانځي استاد نصر الله ستانګزای تاسو کول شئ چې ازادي رډو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورسيو کې یو شمېر اس ام اسونه لولو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم چې زه پر را خوشحال ترن میرم چې د دې روزي په برکت سره دی الله پاک مو ستاسو وطن کې یو امن راولي او الله پاک دې وکړي زه خدای پاک وکړي دا چې د ټول ورسې ځم په دغه بختور راځي کی او په دې کې او دغه اختر تراسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د ټول او ټول خلکو ته د هله د طالبانو د چارواکو چې د اروجه د په داروځي کور باندې کې او به ګناه خلکو ته د مرجوب نه ناړي و سلام با احترام السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د ازادي رادیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو د سوریه ولسمشر ل امریکایي ځواکونو غشتنه کړي چې له سوریه څخه دی ووسی بشار الاسد خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوزونو ترمنځ کړکې زیات شي د سوریه ولسمشر ټینګار کړي چې د کوردانو په مشي د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده د اسد رژیم چې ایران روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې ورستیو کې افراطي وسلوالو زیاتې سیمې ولیدې سالم محمد صالح راپور لري
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداري ورکړي چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه جر ونوځي د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکیچ لا پسې زیات شي اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمې پورز ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکره ته تیار دی د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورم برخه کنټرول لري خو بشار الاسد وویل د دیموکراتیکو ځواکونو تر ورکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې وازنی ستونزه دیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
I think the best choice is to make reconciliation.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده. خو کداغه پروګرام ګټه ونه کړه، یوازې نه چلن زور ته مخه کول دي.
بشر الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید پیراخ کې خپل تجربه درس واخلي، ځکه د په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداري د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پرولې دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزي وویل په سوریه کې شکل لوري باید پوسی چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یو بده پالیسي وي. د بشر الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلولو ملاتړ ورسره دی، په روسیې میاشت کې توانېدلې له داعش او د کردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشر الاسد د روسیې راشا ټوډی تلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخله پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په وکرانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15 لک کسان وژل سوي او 5 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاکاران سته چې د سوریې قواو ته سلام مشوره ورکوي. هغه د می د لسمې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړې و چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلوي لا اپریل میاشت راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې آتش په ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل سوي دي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چچنیا کې وشزه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 109 کلنه شوه. که دا نیټه سمه وي تر دې مشه نه په نارینه او نه په ښځینهو کې په نړۍ کې شته. سالی محمد سالی نور جزئیات درکوي.
آیا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه. د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسی سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 109 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خواري هم تیرې سوې دي.
له ډېر کوچنوالې فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکرم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یاد روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 30,000 کسان مړه شول. د استانبول وا د کورنۍ څوغړي هم په مړو کې شامل دي.
تیر واخ
هیڅ ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مری خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مری وخورل. زما د خسر مری هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل شپږ ماشومان وژغوري. میړه یې 10 کاله مخکې مړ شو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استانبول واخوان د مړینې په وخت کې 120 کلن وو.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استانبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1990 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
پوتلو تلو کې د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رډو ته څوره رسیدلې سیمې سونه نبی زاده لکندهار علی کې لټولو جنگالیو لورو څخه می دا خوشتنه ده چې په دې روشي کې اور بند وکړي. عبید الرحمن عباسین له هلمند کې طالبان ولي په هغه ولایتونو کې اور بند نه کوي چې بهرنیان نشته. عطا الله له کونړ علی کې د خدای له دربار څخه د هیله لرم چې پروژه کې اور بند وشي. دا خبري مجله مو هم دومره بل خبري